السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شوې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د ټانک بیٹنیو مشرانو په پوځي عملیاتو کې بیګنا خلکو ته دا وختي زیان د تاوان غوښتنه کړې ده. طالبانو د ایران د نیوکو باوجود د بخش آباد بند جوړولو کار پیل کړی دی او روس د یوکرین باخموت ښار د نیولو ادعا کړې خو یوکرین دا ادعا ردوي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د بیټنیو مشرانو په پوځي عملیاتو کې د وژل شوي ماشوم او د جوبلو کورنۍ ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د بیټنیو مشرانو نن د ټانک په ټاون هال کې یوه جرګه وکړه. وی ویل چې په عملیاتو کې ولسی خلکو ته د زیان رسولو نه د ډاډه وکړل شي. په جرګه کې شامل یو مشر حاجي زرباشاه مشال ریډیو ته وویل چې متاثره کورنۍ بې ګنا ده او له هیڅ وسلوالې ډلې سره تعلق نه لري. نوموړي د جرګې د غوښتنو اول
یو مدا خبره کوله چې دا کوم زخمیان دي چې دوه علاج معالجه په صحیح طریقې باندې وشي. ا دوه خبره مدا وکړه چې دا کوم چې ځنکه شهید شوی ده چې دا کوم نقصان په کور چې شوی ده چې دا ته حکومت معاوضه ورکړي چې حکومت تر اوسه پورې لا دوه ته په نام راغلی نه ده. دا نقصان یې وکړی دا له هیچا سره نه دي ملوث.
د ټانک انتظامیه لا هم د جرګې د ګډونوالو د غوښتنو په اړه سندې ویلې ده. له هغې وروسته ده چې پوځ پرون په ټانک کې د عملیاتو پر مهال د دریو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه وکړه. د پوځ مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې ویل چې په عملیاتو کې دوه سرتیري هم وژل شوي دي خو دې بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. بلخوا د ټانک د لنګرخیلو کلي اوسیدونکي عبدالله نن د جرګې نه پاس مشال ریډیو ته وویل جنګي هلیکاپټرو یې کور په نښه کړی چې پکې یو 12 کلن ماشوم وژل شوی او دوه ښځې او یو ماشوم جوړبل دي. د لاهور پنجاب پوهنتون کې بلوچ زده کوونکو د نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره نن په دویم ورځ هم احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي. ځنو بلوچ زده کوونکو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال دعوه وکړه چې د جمعیت طلبه غړي د زیارت په ورځ ناوخته د دوی په هاسټل ورغلل او تشدد یې پې وکړ. د دوی په وینا له دې وروسته پولیسو د عملیاتو پر مهال د دواړو تنظیمونو شپږ غړي نیولي خو یوازې بلوچ زده کوونکي جیل ته واستول. د بلوچ زده کوونکو کونسل مشر ولی خان زیارتوال پرون مشال ریډیو ته وویل چې له دوی سره د پوهنتون انتظامیه رویه ناسمه ده. خو د پنجاب پوهنتون ویان خورم شهزاد پرون له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال دا تور رد کا وی ویل چې په دې معامله کې به طرف دی او په دا ډول پیښو کې د ککړو ټولو ډلو خلاف یو شان کاروایی کوي. د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر وایي نهمه مئی په پیښو کې د ککړو کسانو خلاف تر آرمی اکټ او آفیشل سیکرټ اکټ لاندې قانوني کاروایی پیل شوې ده. د پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر پرون په یو بیان کې وویل چې د پوز مشر د لاهور د دورې پر مهال جناح هاوس ته ورغی چې د کور کمانډر کور هم دی او د مئی په نهمه د تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې مظاهره چیانو ورته اور لګولی و. د یادونه ده چې عمران خان د القادر ټرست نومې د درغلیو په مقدمه کې د مئی په نهمه نیول شوی و چې په غبرګون کې د عمران خان پلویانو تر 11 مئی د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې او پکې پوځي ملکی او شخصي املاکو ته زیان ورسول شو. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې په یو ویډیوي وینا کې د مئی د نهمې نیټې پیښې د ګوند پر ضد یو منظم سازش بللې او داوی وکړه چې په عدلیه فشار اچول کېږي چې تحریک انصاف ته سهولت ورنکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله د فراد بخش آباد بند ټنل جوړولو کار پیل کړی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور پرون فراد ته تللي وو او د کار پرانستی وکړه. ملا برادر وویل چې له اقتصادي ستونزو سره سره دولت اجمن دی چې دا پروژه زر تر زره بشپړه کړي. د بخش آباد بند 20 میگاواټه برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به د سیمې نږدې 10,000 هکتره کرنیزه ځمکه خړوب شي. د بخش آباد بند جوړولو لپاره طالبانو داسې وخت کې هڅې پیل کړې چې ایرانی چارواکو ور باندې په دې وروستیو کې د اوبو د حق په سر کلکې نیوکې کړې دي. او بل خبر دا چې روس دا وکوي چې په بخمود ښار یې بریا ترلاسه کړې. خو د یوکرین چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ یاد ښار کې جګړه لا هم دوام لري. د روس د دفاع وزارت او د واګنر ملیشه ډلې مشر دا اداوې پرون تر هغې وروسته کړي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین لخوا د مبارکۍ بیان خپور شو. د یوکرین قومندانانو په سمدستي توګه د روس اعلانونه رد کړل او د هیواد د ځمکنیو ځواکونو قومندان ټینګار کړی چې په ښار کې اوس هم جګړه دوام لري. بلخوا د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن د جاپان سفر پر مهال په وینا کې لومړی داسې ښکاره کړه چې ګنی بخمود ښار یې له لاسه وتی. خو وروسته د هغه مطبوعاتي دفتر وویل چې د ولسمشر زیلنسکی څرګندونې ناسمې تشریح شوې دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا رپورټونه واورئ. د ټانک مشرانو د پوځي هلیکاپټرو بمبارۍ کې ولسی وګړو ته د وخت زیان د تاوان غوښتنه کړې. د برید ښکار شوی کور مالک محمد رئیس د پیښې په اړه وایي د لاهور پنجاب پوهنتون بلوچ د کونکي له تیرو دوه ورځو راهیسې د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره په احتجاج دي. دوی څه وایي؟
زموږ طلبه دا جلد پوری طور پر ریاسی اور سره چې زموږ په ممبرز باندې سونه هم اف آی آر پوری طور پر ختم دسی بصورت دیگر موږ په دې درنه باندې ناست یو چې تر څو پوری زموږ ډیمانډ نه منل شوی.
په دې وروستیو کې یو شمېر مشرانو د پاکستان تحریک انصاف پرېښودلو اعلان کړی. د ځینو څېړونکو په نظر پوځ نور د تحریک انصاف د ملاتړ نه په مکمله توګه لاس واخیست، نو ځکه ترې خلک هم روان دی.
په بعد خلکو باندې دباو دے دا اسٹیبلشمنٹ لاسه ځکه چې اسٹیبلشمنٹ دغه پروجیکټ چې دی هغه ناکام ډیکلیئر کړی دی چې دا یو ناکار او یا یو ناکام تجربه وه.
روس د یوکرین بخمود ښار د نیولو ادعا کوي خو یوکرین وایي د دغه ښار په سر جګړه لا هم دوام لري. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو د رپورټونو لړۍ ته ورځو. په ټانک کې د بیټنی قام مشرانو نن د یوې جرګې له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د لنګرخیل کلي هغه کورنۍ ته د معاوضه ورکړي چې د پوځ په پورنیو عملیاتو کې یو ماشوم وژل شوی او دوه مېرمنې یې ټپي شوې دي. دا جرګه د ټانک په ټاون هال کې نن وشوه. د سیمې یو مشر او د جرګې یو ګډونوال وایي پوځي هلیکاپټرو یوه غریبه او بېګنا کورنۍ په نښه کړې او پوځ ته پکار دي چې د دغه کار تاوان ورکړي. بلخوا د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې پرون خبر خپور کړی و چې د ټانک په عملیاتو کې یې درې مشکوک وسلوال وژلي دي. د پوځ په خبره په دغو عملیاتو کې دوه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
د دغې جرګې یو مشر د بیټانی قوم غوښتنې مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي: پوځي عملیات کې د پاکستانی جنگی هلیکاپټرو نه په نقشه شوی کور مالک محمد رئیس د بیټانی قوم جرګې ته راغلی و او د پیښې حال یې په دا رنګ بیان کړی: د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانک ضلع مشر انولا ویایي چې په ټانک لنګرخیل کلی کښې پاکستانی پوځ عام خلک زوراولي وژلي دي.
پارین چې دکیمه واقعیا وشو کړي در لنګر خیل چې کوم کله وو هغه د جرګار غوښتي و امیده جرګا ته روغ للی عام عوام ته جن سره سل لای دی عام عوام یې ذلیل کړی دی په هیڅ داسې د شتګر د خلاف کاروایی نه شوی میزه د ځایي خلک سره په تماس باندې مشوره راوونه دوی ان شاء الله دغه خلاف میزر کی په غاړه علاقې ولسی پاسونه نه نای
دی پاکستانی پوز امریکو دفتر ایس پی آر لطرفا دی مئی په شلما جاری شوی یو بیان کښې ویلي شوی دی چې په ټانګ سیمو کښې د وسلولو په خلاف عملیات کښې یې درې ترهګر وژلي دي او د ډازونو په بدلون کښې یې دوه پوځي سرتیري چې د نایک محمد عتیق او نایک رجب علي په نوم پیژندل شوي دي هم وژل شوي دي خو د ایس پی آر په جاري کړي شوي بیان کښې د ټانګ لنګرخیل کلي کښې د جنګي هیلیکاپټر کرونا په هدف کړي شوی کور کښې د یو وژل شوي ماشوم په پرهار جلی شوي د دوی ښځینه او یو ماشوم په برا کښې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خپرونه
د مشال مرکه
په لس نیمو بجو
د مشال په نوم
په یو بجا
د مشال راډیوي مجله
په دو نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندرې جادوګری
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اورېده. ورځو یو بل رپورټ ته د برا جنوبي وزیرستان سروکۍ سیمې مشرانو پرون بارون سیمه کې یو جرګه کړې چې پکې یې له حکومت په سیمه کې د امنیت ښه کولو په ځمکه کې ښخ کړل شو بمونو یا ماینونو پاکولو تر څنګ د سیمې ولس ته د موبایل ټلیفون او انټرنیټ سهولت ورکولو غوښتنې کړې دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین بیگا بیا مشال ریډیو ته وویل چې برا جنوبي وزیرستان کې د امنیت ټینګولو لپاره پوز او پولیس ګامونه پورته کړي دي او په سیمه کې د وسلو په ګرځولو یې هم بندیز لګولی دی. په دې هکله نور حال د سیمې نه زموږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د دغې امن جرګې غوښتنې د سروکۍ تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
بارون په سر باندې چې وده پنځوي کومینه دي دغه یوه جرګه وشوله ی خو امن دی چې په ټوله غټه مسله د امن د په دا باندې موږ خبره سره وکړلې چې میږو خپله خوره چا ته نه پرېږدي ځکه میږو د فوجي ملګرتیا کوي بیا خیر نشته که د طالب چې کوم ورغلی دغې کوي بیا دلته موږ ته خیر نشته دی میږو خپل کوم تحفظ کوي تا چېرې میږ چا ملګرتیا کوي ها په دا شه د کوم بې خیري دو سره بل د نیټورک کیسه وشوله چې میږو بارون هېره شي عام ټینګدلې هغه نشته دی او سره چې کوم لوکل میږو ضلع انتظام یادو ها چې دا کم از کم خپل آفس روشی مش خپل علاقہ آفس دولتا د جوړ کی په سره مش تاسو سوالت وی علاقہ ها بودی ور سره چې کوم مش په علاقہ ښه کیم ټی پک زم دي څوک په ګرځای ها مش په خپل خورا شنه ټی په خپل ګرځوي حکومت باندې ځه کوي چې مش په خورا باندې ټی پک ځان تړای دا باندې شي.
په جرګه کښې شریک د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل سره روغه مشر شیرزاده مسید ویایي چې په امن جرګه کښې حکومتي چارواکیو نه په سیمه کښې د ماینونو صفا کول غوښتنه هم وشوه.
د تحصیل سروکۍ په علاقه کښې یوه لویه د امن په حواله سره جرګه وشوله چې په هغه کښې د علاقایي مشرون په ګڼ تعداد سره شرکت وکړ نو په دغه شې چې کوم دلته په علاقه شې لینډ ماینز او دی پغرینه شې په دا باندې خبره وشولې امن امان په حواله سره خبره وشولې او بل په خصوصي طور دلته چې کومه د فوج یا د ایف سي کومې مرچي دي په هغه شي سپیس وتلي دي هغه د عوام و مولینه ته و ځناور ته ډېر سخت نقصان رسوي چې په زرینه ځناور یې خوړلي دي د دغه په وجه باندې نقصان ورسېدلی دی. د هغې په حواله سره هم کوم د فوج د اعلی حکام نه دا غوښتنه وکړله چې کوم سپي دي هغه د دغه د ورکو و دوهمه مطالبه په خصوصي طور د لینډ ماینز په حواله سره وه چې په علاقه شي کوم لینډ ماینز دي چې هغې په زر نظر صفویي وشوي نو دغه غوښتنې وي چې د دغې امن جرګې وشولې.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع سروکۍ سیمې مشرونو غوښتنې د پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوې هغوی وویل
بالکل اقرار
سپورٹ کی دیکھ کی جگہ کا نہ کنو کمپرومائز کا اصلہ چیز کا نہ اور ایچو کا قوام کا خواص امن والا سر ہو ان شاء اللہ اس کو جلد جدا دیر نہ ان شاء اللہ بہتر دا او پولیس بٹ نور کلو کے داوری لگا زندگی حرکت جاتا خلق حرکت جاتا او اغا سے کیا کم خلق خوف ہو جاتا پریشان ہو سی او خلق لگا رتلن نہ وا کول خلق حسے سے ختم لگا کمل فی راپریشن دی نو ابڈے کم ہوئی چا مخت پکلو باندے بو اپریشن پاو اشن اس تول ختم یو نیم اپریشن دا بالکل چا
د سروکی سیم مشرون د موبائل او انٹرنیٹ سہولت بحال کول او پمزکا کشے خواندی مائنونو صفا کول غوشتن پبراکشے د سویلی وزیرستان پر ضلع ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد وویل سروکی مشرون دا هم ویل چې په خپل سیمه کې د امن غوښتنې په باراکښې و د مسجد مشرون بله جرګه و د راون میاشت په 23 مئی په ماکین سیمه کې و د راون میاشت په 14 جون و په 52 سیمه کې و کېږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلې راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي: د لاهور په پنجاب پوهنتون کې بلوچ زده کوونکي له تیرو دوه ورځو راهیسې په احتجاج دي او د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کوي. دوی وایي په پوهنتون کې د بلوچ زده کوونکو او د جماعت اسلامي د ځوانانو ترمنځ جګړې وروسته پولیسو ځینې زده کوونکي نیولي وو. په دوی د تشدد رپورټونه هم خپاره شوي. د بلوچ زده کوونکو د تنظیم یو مشر مشال ریډیو ته ویلي چې له بلوچو او پښتنو زده کوونکو سره په یاد پوهنتون کې زور زیاتی روان دی، خو د پوهنتون انتظامیه وایي چې د هیڅ یوې ډلې طرفداري نه کوي. نور تفصیل له لاهور د مشال ریډیو خبریال طاهر جمیل راکوي.
د پنجاب پوهنتون لاهور کې بلوچ زده کوونکي له دوه ورځو راهسې په پوهنتون کې په احتجاج دي. دغه احتجاج له عمل د اسلامي جمعیت طلبه لخوا د بلوچ زده کوونکو سره جګړه او وروسته د پولیسو لخوا نیول دي. دغه بلوچ زده کوونکي وایي چې د جمعیت طلبه غړو تیرې پنجشنبه په شپه د دوی په هاسټل برید وکړ او د وهلو ټکولو وروسته یې دوی ملګري زوبل کړل. له دې وروسته پولیسو په بل ورځ عملیات وکړل او له دواړو خوا یې شپږ شپږ زده کوونکي ونیول. خروس بیا د مخالف و تنظیم زده کوونکي خوشی کړل شول او بلوچ زده کوونکي د دیش ورځو لپاره د لاهور کوټلکبت زندان ته ولېږل. په دغه اړه بلوچ سټوډنټ کونسل مشر ولی خان زیارتوال وایي چې پوهنتون د منګ سره ناسم او یو طرفه چلند نه کوي.
په پنجاب یونیورسټي کې د اسلامي جمعیت طلبه له طرفه آیا روز په پښتون طلبه په بلوچ طلبه باندې اټک کیږي تا او په دې هاړ کې انتظامیه راځي په اسلامه باندې چاپې کوي. دلته چې دوی ته بلوچ پښتون چرته په نظر ورځي او دغه گرفتاریانې روانې دي. دغه مین ډیمانډ دی چې زموږ طلبه د جلد پوری طور پر ریاسي ورسره چې زموږ په ممبرز باندې سونه هم اف آی آر زی پوری طور پر ختم دسی بصورت دیگر چې د پنجاب یونیورسٹی کم کیو ایس ایف پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن موږ په دې ترنه باندې ناست یو چې تر څو پورې زموږ ډیمانډ نه منل شوی.
په دې اړه د پوهنتون بیان خورم شهزاد وایي پہنتون پر دے اڑا بے پرے دے۔
پنجاب یونیورسٹی میں جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے
تو پنجاب یونیورسٹی کی چکل ہم داس کو میں پیش کیجیے، نو دو یونیورسٹی انتظامیہ کا کم ڈالا جھگڑا کبھی نو داغو ٹول ڈولو پزد یو شان کاروائی کبھی پدی کے حص ڈبل تعصب نشتا دا ڈبل پیشے دا سی سی ٹی وی فوٹیج سر چکیج او دھار آگا چا پرزد کار کبھی چپکی شکیل
سسپینڈ کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں۔
پدے اڑا چکل امنگ دو پولیس سرا تماس نیولو نو دو ایس پی اقبال ٹون بیان تنویر احمد ویل
دونوں پارٹیز کا مسئلہ تھا
دا دو تنظیموں نو جمعیت او دو بلوچ کونسل ترمیز دو جگڑے مسئلہ ہوا پدے کیس نو خبر نشتا پتیر امیش او روان امیش کی دری ایف آئی آر شوی دی او دو زلو دو توقیف امر ہم شوی دی دو دولسو کسانو دو نیولو امر شوی دی تاس پوئی گئی چی کل دو دولسو کسانو دو نیولو امر وی پولیس حس سوک نشی خوشی کولے مونگ حقو زندان تا ولی گل او سر پسید زلی انتظامیہ کار دے
باقی اب آگے ان کا کام ہے زلی کو ملکا
دا عمل کا حرس وی خودی دا ڈول پی خول عمل دا بلوچ دا قانون کو ترمنز دا اندیخنا خودل کی گی چی دوی سرا ناسم او یو طرفا چلند کی گی دا دیستون زید حل لپارا باید ادارہ خپل رول ولو بوی۔ طاہر جمیل خان، مشال ریڈیو، لاہور۔
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي۔ منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سو پنځوس، دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه۔ اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي۔ په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ۔
د مشال رادیو پرونی اوری د پیښور پوهنتون انتظامیه وای په ورستیو کې د دې پوهنتون د تړل کې دوله وجه زده کوونکو خپل فیسونه نه دی جمع کړی او دا چې پوهنتون ته مالی ستونزې جوړې دي۔ د انتظامیه په خبره دوی د ملازمینو د تنخواګانو لپاره کافی فیسه هم نه لري۔ انتظامیه د مالی ستونزو د حل لپاره له صوبایي حکومت هم مرسته غوښته۔ د پوهنتون ځنو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د استادانو د هړتال له وجې د دوی وخت ضایع شوی، نو ځکه فیسونه باید د دوی نه وانخیستل شي۔ تفصیل د عظمت علی شاه رپورټ کې۔
دا مالی بحران له وجې پیښور پوهنتون د خپلو کارکوونکو لپاره تنخواګانې نه لري۔ د پوهنتون د ویاند نومان خان په وینا چې تیره میاشت د استادانو د احتجاج له وجې زده کړې بندې وې او زده کوونکو خپل فیسونه نه دي جمع کړي۔ د پوهنتون انتظامیې د مئی په اتلسمه صوبایي حکومت ته یو مراسله لیږلې چې حکومت ته ورته د مالی ستونزو د هواري لپاره څلور سوه میلیونه روپۍ ورکړي۔ د پوهنتون د انتظامیې په وینا چې پوهنتون سره صرف لس کروڑ روپۍ پرتی دي، خو د تنخواګانو او نورو مالی ستونزو د هواري لپاره ورته د دیرش کروڑ روپو ضرورت دی۔ محمد نومان مشال ریډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو د ادارې لخوا هم د پوهنتون بجټ کم کړی شوی دی۔
د تیر هړتال په وجه باندې د سټوډنټس نه فی کلیکشن نه دی شوی چې کوم د پچاس نه ساٹھ کروڑ روپے پورې هغه جوړیږي۔ دې سره سره صوبائی حکومت ته هم تقریبا سو ملین روپے چې دنو هغه بقایا جات دي، دا هی ملایدو لپاره هم زمونږ اډمنستریشن خط و خطابت هغه جاری ساتلی دی۔ او دې سره سره هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد ته هم تقریبا 90 کروڑ روپے هغه هم پاتې دي۔
دا پیښور پوهنتون زده کوونکي جنید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې پوهنتون هر کال د فند د کمی له وجې د زده کوونکو فیسونه سیوا کوي، خو بیا هم په میاشتو پوهنتون کې زده کړې نه کیږي او فیسونه پوره اخلي۔
40-45 دن سټرایک چلے درو، د سټوډنټانو ټایم هم ضایع شوی او د سټوډنټانو پیسې هم ضایع شوی وي۔ نو سټوډنټان وایي چې موږ د کلاس نه اخیستل شوی، موږ پیسې څنګه جمع کړو؟ تقریبا 15% انکریز دوی وکړو په تنخواګانو کې او د پنشن ملازمینو کې، دغه پیسې به رقم ځینې راځي۔
پاکستان تحریک انصاف په خپل تیر حکومت کې د لوړو زده کړو فنډ 11% کم کړو، چې له وجې د پوهنتون بجټ هم د 14 ارب نه 12.5 ارب روپو ته راټیټ شوی دی۔ د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې تیره میاشت هم په ټول ملک کې د پوهنتون استادانو د پوهنتونونو د بجټ د سیوا کول لپاره علامتي احتجاج کړو، خو حکومت یې مسلو ته پاملرنه نه کوي.
تیر درې څلورو کال نه د یونیورسيټو په بجټ کې یو روپۍ اضافه نه ده شوې او انفلیشن تقریبا 300-400 ګنا سیوا شوې ده. د یونیورسيټو تعداد هم زیات شوې ده، نو هغه چې کم زړې پیسې به وي نو هغه د کم یونیورسيټو لپاره هم نه وي پوره.
دا پیښور پوهنتون د انتظامی په وینا چې زده کوونکو ته 3.5 ملیون روپۍ بقایا دي، خو تر اوسه صرف 3.5 ملیون روپۍ جمع کړي دي. که زده کوونکو په وخت خپل فیسونه جمع کړي نو د پوهنتون د کارکوونکو تنخواګانې به ترې ورکړي. عظمت دیشا، مشال ریډیو، پیښور.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. مو په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون د بلوچستان سر خار کوټه کې د دې صوبې د خبريالانو د ستونزو او غوی ته په ورپی خو ننګونو باندې یو غونډه شوې ده چې پکې د خپل ستونزو د حل لارو د پاره بحث شوه. غونډه ته ویل شو چې د صوبې زیاتره خبريالان په کم اجرت کار کوي او د هغه باوجود له امنیتي خطرونو سره هم مخامخ دي. خو د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو سیکرټر غونډه ته په وینا کې خبريالانو ته تسلی ورکړه چې ډېر زر به د اسمبلی د هغوی د حقونو تحفظ لپاره قانون پاس شي. تفصیل له کوټې زمون خبريال ایوب ترين راکوي.
د خبريالانو د ستونزو او دغه د حواري په اړه و د سیمینار ته د خبريالانو د مشرانو په ګډون حکومتي او د خیر ښېګڼو تنظیمو مشرانو هم ویناوې وکړې. په دې اړه نور حال په کوټه کې د شوزو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن صوبایي مشر الله الدین خلجی سپدا سټوک کې راته راکړي.
کوم چې صحافیان دي د هغوی معاشي حالت چې کوم دی هغه ورځ په ورځ ډېر بدتر ته روان دي. د میډیا چې کوم حقوق دي یا د صحافیانو چې کوم حقوق دي دا هم انساني د حقوق سره جوړاو دي. دا چې کوم ستي اجرت دی یا ستي چې کوم معاشي حالت دی په دې باندې ستي خبره ستي چارټر ډیمانډ چې دی د یو ادارې پورې د پارلیمنت پورې مې در سره وړو او دا تحریک مې ان شاء الله ستاسو سره حصہ یو.
په دې سیمینار کې د خبريالانو د ستونزو او د غشتونو په اړه ولس مطالبې هم کښې شودل شوې. په دې اړه په کوټه کې د خیبر نیوز بیرو چیف جابر شاه و مشالډو ته وویل که څه هم د آزاد صحافت په لار کې ډېر خنډونه اوس هم شته، خو د ده په خبره چې د ډېرو هیوادو په مقابل کې اوس هم په پاکستان کې خبريالان په آزاده پښه کار کولی شي.
هم کوشش کوو چې د خلکو آواز تر الله حکام پورې ورسو، خو که دایره کار نه وځي چاته شکنځل پکې کوي نو هغه خو آزادي صحافت کې نه راځي. یقینا صحافت همدې ته وایي چې د چا آواز دی هغه تر الله حکمرانو پورې ورسي او حقایق ښکاره کړي. زموږ چې کوم صحافت دی او د سوشل میډیا والا دا سره جدا دي، مونږ مړی نه ښکاره کوو. یو ځای کې دماکه ابلاس شوی وي کنه دا هغه چې کوم لاسونه او پښې یا سر چې په آسمان کې الوزي هغه موږ نه ښکاره کوو، ولې د صحافتي قانون خلاف ورزي ده.
د وینا پر مهال د پاکستان د وابډا د مزدورانو د اتحادیې مرکزي مشر رمضان څکزي وویل چې د پاکستان اساسي قانون یعنی ارټیکل 9 خبريالانو ته بېل څه فشاره په آزاده توګه د خبرو کولو اجازه ورکوي.
پاکستان کې میډیا او ډېر د مالکان صنعتکارانو سرمایهدارانو د دې مالکان دي او په هغه کې چې کوم صحافیان دي د هغو د نوکرۍ تحفظ نشته، د هغو پر خیالاتو باندې د اظهار پابندی یعنی د ولس نه پکار ده چې موږ د هغه صحافیانو قدر وکړو چې هغه د ولس مسایل بالا و حکمرانانو ته و دنیا ته و خلکو ته ښکاره کوي.
دلته ډېری وینا کوونکو دا هم وویل چې ځاني او مالي تحفظ د هر خبريال یا صحافي بنیادي حق دی. په دې اړه به غوږ شو په بلوچستان کې د ښځینه تجارو د اتحادیې ویوې مشرې غړي ثنا دورانی ته.
یو خو زما خپل د صحافي چې کوم انشورنس دی هغه ډېر زیات ضروري دی، د دې د پینشن د پاره باید کې پوره فیسیلیټیشن هغه وي او د دې جاب سیکورټي، لہذا یو کوډ آف کنډکټ چې دی هغه هیومن ریسورس په اړه ډېر ضروري.
و سیمینار ته د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو سیکرټر حمزه شفقات د وینا پر وخت تسلي ورکړه چې صوبایي حکومت په صوبه کې خبریالانو د ځانی او مالی تحفظ په خاطر ډیر ګامونه پورته کړی دي او ډیر ژر به د بلوچستان اسمبلی څخه د خبریالانو د تحفظ بل یا قانون هم منظور کړي، ځکه چې د ده په خبره د دې څخه له مخه رایټ ټو انفارمیشن یا تر معلوماتو پورې د لاسرسون قانون هم منظور کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا په ټاک ضلع کې د برټنوي مشرانو په پوځي عملیاتو کې د وژل شوي ماشوم او د جوبلو کورنۍ ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. په دې لړ کې د برټنوي مشرانو نن د ټانک په ټاون هال کې یوه جرګه وکړه. وی ویل چې په عملیاتو کې د ولسي خلکو ته د زیان رسولو نه ډډه وکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پوز مطبوعاتي څانګې پرون ویل د په ټانک کې د عملیاتو پر مهال یې درې مشکوک وسلوال وجلی دي. دا ایس پی آر په بیان کې راغلی چې په عملیاتو کې دوه سرتیري هم وجل شوي دي. بلخوا د ټانک انتظامیه لا هم د جرګې د ګډونوالو د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د لاهور پنجاب پوهنتون کې بلوچ زده کوونکو د نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره نن په دویمه ورځ هم احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. په یاد پوهنتون کې د جماعت اسلامي د زده کوونکو سره د بلوچ زده کوونکو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې د دواړو خواوو زده کوونکي نیول شوي وو. بلوچ زده کوونکي تور لګوي چې د دوی سره امتیازي چلند روان دی، خو پنجاب پوهنتون دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون ویل چې د پوز مشر جنرال عاصم منیر وای د 9 مئی په پیښو کې د ککړو کسانو خلاف د آرمی اکټ او افیشل سیکرټ اکټ لاندې قانوني کاروایی پیل شوې ده. د یادونه ده چې عمران خان د القادر ټرست نومې د درغلیو په مقدمه کې د مئی په 9 نیول شوی و. په غبرګون کې یې د عمران خان پلویانو د 11 مئی پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کړې وې او په پوځي ملکي او شخصي املاکو یې بریدونه کړی وو او اور ورته چولې. خو تحریک انصاف وايي د 9 مئی پیښې د دوی پر ضد منظم سازش دی. د طالبان حکومت له ایران سره په پوله د فراه د بخش آباد بند د ټنل د جوړولو کار پیل کړی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور پرون فراه ته تللي وو او د کار پرانستې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو ور باندې په دې ورستیو کې د اوبو د حق په سر کلکې نیوکې کړې دي. د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورزو زنو نړیوالو ریپورټونو ته. که څه هم روس د یوکرین په باخمود خار د بریا ادعا کړې ده، خو یوکرینی چارواکي بیا وایي چې د یوکرین په ختیځ کې د ویجاړ شوي باخمود خار په سر جګړه لا هم دوام لري. د یوکرین ولسمشر وایي روسي ځواکونو باخمود خار په مکمله توګه تباه کړی او هلته هیڅ نه دی پاتې. د باخمود په سر جګړه په یوکرین د روس د یرغل وروسته تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې اورو.
پرون شنبه د روسیې د دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو پوځیانو د شرکت تر ادعا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بخمود ښار د نیولو له کبله د مبارکۍ بیان ورکړی دی. د اوکراین پوځي قومندانانو د روسیې د دغو اعلانونو په ځواب کې عکس العمل ښوولی او د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان ټینګار کړی چې د دوی پوځیان لا هم په مبارزه بوخت دي. خو کله چې نن یکشنبه د جاپان د سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پوښتنه وسوه چې آیا دغه ښار لا هم د کیف په ولکه کې دی، ظاهرا یې د دې ښار له لاسه وتل تایید کړل. خو د هغه مطبوعاتي دفتر وروسته وویل د زیلینسکي خبرې تحریف سوي دي. زیلینسکي ویلي په دې ښار کې هیڅ هم نه دی پاتې او روسي ځواکونو هر څه تخریب کړي دي. دغه ادعاګانې داسې وخت کېږي چې د راپورونو له مخې اوکراین د بخمود د شمال او جنوب د ځینو ولسوالیو د جګړې په ډګر کې محسوس پرمختګونه کړي دي. دغه ښار د روسي ځواکونو د لس میاشتني فشار په نتیجه کې کاملا ویجاړ شوی او په دې برخه کې د واګنر د خصوصي شرکت سرتیرو عمده رول ادا کړی دی. په همدې حال کې اوکراین پراخو ځوابي پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخت دی چې اټکل کېږي د جګړې د زر کیلومتره لومړۍ کرښې په اوږدو کې به په یوه یا دوو موقعیتونو کې پیل سي. دغه کرښه په شمال ختیځ کې له لوهانسک پیل په جنوب ختیځ کې خرسون ته نږدې د دنی پر سیند تر خولې پورې غځېدلې ده. روسیې د بخمود ښار د نیولو لپاره چې هم کیف او هم مسکو ته ځانګړی اهمیت لري لوی زیانونه لیدلي دي. روسی ځواکونه له تیر دوبی راهیسی په اوکراین کې د جګړې پر ډګر د پام وړ لاسته راوړنې یا هم لوی بریاوې نه لري، خو اوکراین توانېدلی چې روسی ځواکونه په تیر منی کې په بریا سره له خارکیف سیمې او د خرسون شر له ځینو برخو وباسي. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي شرکت مشر یوګینی پریګوژین پرون په ټلګرام کې یو ویډیو خپره کړې چې د بخمود شار د ریل ګاډي د ویجاړ سوي تمځي په وړاندې ښکاري. هغه ویلي دغه شار پرون غرمه په بشپړ ډول ونیول سو، خو د اوکراین د پولیو ځواکونو قمندان جنرال الکساندر سیرسکی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دوی د قلمرو د هر متر لپاره به جګړه دوام کوي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت موینی هینا ملیر ویلي اوکراینی ځواکونو د بخمود په جنوب ختیځ کې پر مشخصو صنعتي او زیربنایي بنسټونو خپلې جګړې ته دوام ورکړی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون یا انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي کې افغان زده کوونکو لپاره یو دستوره جوړه شوې و چې پکې دوی د فراغت سندونه یا ډیګریانې ترلاسه کړي. په دستوره کې تر 500 پورې زده کوونکو برخه اخیستې و. له پوهنتون ډیګری ترلاسه کولو وروسته ځنو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې دا زده کړې به د خپل وطن لپاره په کار راولي. دا نوی فارغ شوی ځوانان په افغانستان کې د جنکو د تعلیم په اړه هم خوشبينه دي. تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال گوهر مسید راکوي.
په دې دستوره کې 500 شاوخوا جنکو او هلکانو ډیګری ترلاسه کړي. ډیګری ترلاسه کوونکو او نورو زده کوونکو خپل خوشحالي د مشال ریډیو سره شریک کړي او په افغانستان کې د جنکو د زده کړې په اړه ګامونه پورته کولو امیدونه یې سرګند کړل. په دې مهال ایوي زده کوونکي مشال ریډیو سره خپل خبرې سدسه شریک کړي.
د فرید حفیظ هم د اسلامیک نړیوال پوهنتون د عیار یا نړیوال اړیکو پوهنځي د دویم کال محصله. تر هر څه وړاندې زه د زړه له کومې دوی ته د دغه جشن مبارکي وایم او خدای تعالی څخه هیله کوم چې دوی د راتلونکو کې هم همداسې بریالي لري. یقیني خبره ده چې دا بورسونه د افغانستان لپاره ډېر زیات مهم دي، خاص کر د نجونو لپاره. د افغانستان اوسني حالاتو ته په کتلو سره دا چې هلته د زده کړو لپاره هیڅ قسم گنجایش نشته او هیڅ هلته زمینه د زده کړې نشته، د دغه بورسونه د دې سره مرسته کوي تر څو افغان نجونې هم د ښه تعلیم برخمن شي. او دې سره سره د پاکستان حکومت څخه هم په ډېرې مننې سره چې دوی هر کال کوښښ کوي زیات شمېر افغان نجونې بیا په خاص ډول باندې نجونې پاکستان ته راولي او دوی ته د زده کړې زمینه برابره.
په دستوره کې د زده کوونکو مور او پلارونو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن اعلی چارواکو او پاکستان لپاره افغانستان طالبانو سفیر هم ګډون وکړو. ډیګری ترلاسه کوونکي زده کوونکو وویل چې دوی به د خپل تعلیم په بنیاد د خپل وطن او خلکو لپاره لارې سموي.
پاکستان کې د سکالرشپ باندې راغلی وم او فلحال ډېر ښه احساس کوم. نو د خپل وطن د خپل خاورې قوم لپاره به ان شاء الله پلانونه لرم او کار به کوم. نو دلته د پاکستان د حکومت لخوا نه د چې سي دفاع نه مونږ سپورټ شوي موږ باندې کار شوی دی او دې لپاره به آینده کې مونږ ان شاء الله ښه اکټیویټي ولرو. د ښځو د تعلیم په باره کې زما پیغام دا دی چې باید هر سړی خپل لنوړه
په دې محل د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن د افغان زده کوونکو څنګه مشر جانزیب خان د افغانستان زده کوونکو لپاره په زرګونو شمیر کې سکالرشپونو ورکولو اعلان هم وکړو. یاد د ویچ افغانستان کې کله نه طالبانو حکومت په لاس کې اخستې نو ویل کیږي چې هغه وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې جنکو د زده کړو په اړه را مخکې کیږي چې سو زلا نړیوالو ملکونو پر خپل اندېښنې سرګندې کړې دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزیو بل ریپورت ته په پاکستان کې نرخزیانو د هیواد د وفاقي شری عدالت د یو فیصله خلاف سپریم کورټ ته د تللو ویلي دي. شری عدالت د مې په 19مه فیصله کړي چې د نرخزیانو لپاره په شناختی کارت کې د خپل خوخه د جنس لیکلو اجازه نشي ورکول کېږي. عدالت زیاته کړي چې نرخزیان نه خپل جنس بدلول شي او نه هم ځان د خزو یا سړو په توګه یادول شي. نرخزیانو پرون یعنی د مې په 16مه په کراچۍ پریس کلب کی یو خبری غونډه وکړه چې د شری عدالت د فیصله خلاف سپریم کورټ ته د تللو ذکر یې پکې کړی دی. تفصیل د کراچۍ نظم خبريال نیاز علي خان راکوي.
غونډه په وخت نرخزیانو د اتحادیې د کراچۍ مشر شهزادی رائے اویل دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. یاد پریکړه په وفاقي شری عدالت کې د بیا کتنې اپیل کوي او سره به سپریم کورټ کې هم دا چیلنج کوي.
سپریم کورټ آئین کے مطابق اصولوں کے مطابق
دا وایي چې موږ دا وایو چې سپریم کورټ دې د آئین او اصول مطابق موږ ته انصاف راکړي. موږ د وکیلانو سره سلا روانه ده ډېر زر به دا پریکړه په ستر عدالت کې چیلنج کړو. وفاقي شری عدالت چې کومه پریکړه کړې دا د منلو وړ نه ده. موږ خپل حقونه غواړو، خپل شناخت غواړو. که زه نرخزی یم دا پریکړه به زه کوم. پنځه ډاکټرانی نشي
کولی.
دا په داسې حال کې چې وفاقي شرعي عدالت د نرخزیانو د حقونو د قانون ترانس جنډر اکټ په اړه د مای په 19مه پریکړه کړې او ویلي چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړي په توګه یادولی شي. په یاده فیصله کې دا هم راغلي که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نرخزی وایي نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. وفاقي شرعي عدالت دا هم ویلي چې د جنس ټاکنه د انسان د احساساتو په اساس نشي کېدی. دا پیښور سره تعلق لرونکي د نرخزیانو یو مشره ماهی ګل بیا مشالی ډیو ته ویلي وفاقي شرعي عدالت او حکومت د نرخزیانو د حقونو د قانون یعنی په ترانس جنډر اکټ په اړه کوم اعتراض لري نو ترمیم پکې کولی شي خو ټول اکټ نشي ختمولی.
په هغه بل باره کې صرف دومره ویل غواړم کنه چې د یو انسان په حق لپاره چې قانون جوړ شوی د هغه لپاره چې هغه حق ورته ورکول شي هغه نشي ورکول. نو په هغه کې امینډمنټ کول پکار دي. دا نه چې تاسو هغه بل مکمل ختم کړي ولی د بل ختمېدو سره چې کم دي زموږ د کم کمیونټي رائټس دي هغه به ختم شي او دا بل بالکل خلاف دي چې هغه د اسلامي اصولو خلاف یا چې کم د اسلام د خلاف بیلو او چې کم شي حکومت ته داسې لګي شرعي عدالت ته داسې لګي چې امینډمنټ پکار دي هغه امینډمنټ وکړي خو بل
په کراچی کې د خبری غونډې په وخت نرخزیانو یوې مشرې بندیارانا اویل په ټولنه کې ځانګړې مذهبي ډلې د دوی په ضد کار کوي او تلې دوی ته زیان اړولې.
75 بجازي خواجه سره قتل اور کون سے مجرم پکڑے گئے.
دا وایي چې پینځاتیا نرخزیان وجلې شوې تر اوسه کوم تورن نیولې شوې دي. په اصل کې دا هغه خلک یا ډلې زمونږ په ضد کار کوي چې دوی زمونږ حقونه نه مني. خو موږ په ډاګه وایو چې موږ به د خپلو حقونو نه پشان شو په هر فورم به د خپلو حقونو تحفظ کوو. موږ به په قومي صوبایي اسمبلیانو او سینټ کې به هم راځو. بندیا رانا زیاته کړي که موږ وجلې کېږو نو بیا هیڅوک تپوس نه کوي. خو که موږ د خپلو حقونه غواړو او موږ د حقونو لپاره قانون جوړی کی نو بیا مذهبي ډلې زموږ په ضد کار کوي. د نرخزیانو د حقونو د یاد قانون پر ضد جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم وفاقي شرعي عدالت کې خواست جمع کړي وو او داوی کړي وو چې هغه قانون له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دی. تر دې وړاندې د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا کونسل یاد قانون ځنې برخې هم غیر شرعي بللې وي. په کال 2013 کې پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو او ساتنې قانون جوړ شوی چې پکې طبي بورډ لماینې پرتا پشناختی کارډونو او نور قانوني اسنادو کې نرخزیانو د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړی دی. د پاکستان صوبایي او مرکزی حکومت بیا ویلي چې نرخزیانو ته د اسانتیاو لپاره ځنی کارونه کړي لکه په نادرا کې سبتول، په بی آر ټي بسونو کې ځانګړي سیټونه، په روغتونونو کې ځان لبستري، په خیبر پختونخوا کې تر 50 کالونو زیات عمر لرونکو نرخزیانو ته پینشن ورکول، سرکاري کارونو کې هغوی ته وظیفه ورکول او پسند کې په سرکاري محکمو کې د نرخزیانو لپاره ځانګړي کوټه هم پدې کې شامل ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ د چیف جسټس او د یو بل جج له کورنۍ سره تړل شو د آډیو لیکس یا په پټه د ریکارډ شو او خبرو شو غږیزو پیغامونو معاملې د پلټلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. کمیشن د سپریم کورټ د یو جج جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ جوړ شوی دی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان په دې کمیشن نیوکه کړې دي. نوموړي په عین وخت کې غوښتنه کړې چې د هغو کسانو یا ادارو نومونه هم په کار ده چې پډاګه شي چې د ټلیفوني خبرې یې وخت په وخت په پټه ریکارډ کړي او په ټولنیزو رسنیو خبرې کړي دي. تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ همکارا شایسته حکیم راکوي.
د مئی په شلم نیټه حکومت د سپریم کورټ بعض فیصلو په اړه رسنو کې خپور شوی. د موبایل یا ټلیفون هغه غږونو چې پکې د ستر عدالت چیف جسټس عمر عطا بندیل د پنجاب حکومت ټاکنو د پارلیمان په بعضو مسودو او د حکومت تحریک انصاف ترمنځ شخړو په اړه شوی د غږونو په اړه ویل کېږي چې د چیف جسټس عمر عطا بندیل خواخی ماجبین نوم او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وفاقی وزیر خواجه طارق میرمن رابعه طارق ترمنځ دي. پکې رابعه طارق ته پاکستان تحریک انصاف په حق کې د فیصله کولو هدایت ورکوي. حکومت وایي چې د غونو حقیقت تحقیق په دیر شو ورځو کې کیږي. د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې درې کسیزا کمیشن چې پکې به د اسلام آباد او بلوچستان های کورټ چیف جسټس هم ممبران وي. دا کمیشن به کار کوي او دا به څه کاروایی کولی شي. دغه اړه د اسلام آباد های کورټ وکیل اسد الله خان مشال ریڈیو ته وویل.
په سپریم کورٹ آف پاکستان او خاص طور باندې د پاکستان چې کوم ستر جج دی په هغه باندې پریشر واچي، داغه په کورنۍ باندې پریشر واچي، اپریشرایز کی او د خپل مرزه فیصله ته واخلي او دویم دا کې دی شي دغه چې کوم کمیشن جوړ شوی دی نو د خپل ریکمنډیشنز ولیکي یو کمپلینټ په شکل کې دا یو ریفرنس په شکل کې سپریم جوډیشل کونسل آف پاکستان ته په هغه کې دا ووایي چې را چیف جسټس آف پاکستان چې نو دا د مس کنډکټ مرتکب شوی دی. کمیشن جوړولو بنیادی مقصد دا دی چې چیف جسټس آف پاکستان یا هغه ججان کوم چې چیف جسټس هم خیال گروپ والا دی هغه پرشرایز کړي.
د پیښور خبریال فهیم خان وایي چې داسې کمیشن صرف د سپریم کورٹ چیف جسټس باندې دباو اچولو لپاره جوړ شوی. دغه په وینا مشکله دا چې دغه کمیشن په یو میاشت کې پورا تحقیقي رپورٹ جاری کړي.
زما په خیال کې بعد دا کمیشن څه خاص فروټفل فائنډینګ مخې ته راوړي. ډیره ګرانه ده کرالل دوه په حیرانې ما چې دا اوکی دا درې ججز چې کوم ناستی ما تنه لګیا درې وانه دا د یو میاشت کې دننه کوم چې د جون میاشت جوړیږي لکه تقریبا دا 20 جون پورې ټایم دی هغه پورې بس دومره غټ فاینډینګز راوړي او کرورډل دا به ډېر غټ کمال وي چې دا مخه تاسو راوړي او بیا یې کې دننه پایمه سامل درآمد هم شي. دا چې لا بنچ هند ممکنه دا چې دا چیلنج شي په دې باندې خبرو شي نو زه نه غواړم چې دا کم کمیشن دی دا بس ډېر زیات ګټور کمیشن مخه تر راشي.
د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن باندې د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم په دغه ورځ د ټویټر په پاڼه ویلي چې حکومت دې دغه ټولو غوونو تحقیق وکړي چې کوم وخت په وخت راغلي او دا تحقیق دې هم وکړي چې داسې کوم زورور خلق دي چې هغه د پاکستان د وزیر اعظم په شمول د اعلی چارواکو غوونه اوري ریکارډ کوي او بیا پکې بدلون کوي. دغه کار د رازداری د قانون سخت خلاف ورزي ده. شایسته حکیم مشال ریډیو اسلام آباد.
په دې ورستیو کې د تحریک انصاف یو شمیر غړو د دې ګوند پرې خودلو اعلانونه وکړل. د هغې وروسته دا چې د مې په 9 د عمران خان د گرفتارۍ نه پاس د ګوند پلویانو پر تشدد مظاهره وکړه او سرکاري پوځي او شخصي املاکو ته زیانونه ورسول. حکومت او هم پوز ویل دي چې د هغو شرخوخو کسانو پر ضد به سخته کاروي کوي. د سیاسي چارو ځنې شنونکي وایي چې د تحریک انصاف د ځینو سیاستوالو لخوا د دې ګوند پرې خودو تر شا د اسټابلیشمنت یعنی د امنیتي استخباراتي ادارو لاس ته د شرونکو په خبره د نمخ کې هم د اسټابلیشمنت د فشار لوجه د پاکستان له لوی لوی ګوندونو څخه غړي تللی او ځان ته یې جدا ډلې او ګوندونه جوړ کړی دي. تفصیل له کراچۍ زموږ خبريال نه علي خان راکوي.
بنایا اور مجھے یہاں تک پہنچا دے اس پارٹی کا مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا.
داغک پاکستان تحریک انصاف دا کراچی نا دا قومی اسمبلی غڑی سنجے پرکاش دے چنموڑی دمائی پنسما کراچی کی دا خبری غونڈی پہ محال پہ جڑونی غک کے دا خپل گن تحریک انصاف پر خودو اعلان اکڑو. دا ڈول دا تحریک انصاف دا سن اسمبلی او شمیر غڑو او بیا پہ پنجاب او خیبر پختونخوا کی دا قومی او صوبائی اسمبلی پخوانی غڑو دا گن دا پر خودو اعلان کڑی دی. دا سیاسی او قانونی چارو پوہان وائی چې د پی ٹی آئی ګوند د ریاستی ادارو یا اسټابلیشمنت لخوا له سخت فشار لاندې دی ځکه غړي ګوند د پیښودو پریکړې کوي. په پیښور کې شنن کې خبریال عقیل یوسفزئی په دې اړه مشال لیډو سره په خبرو کې وویل
دا اوس چې کوم صورتحال جوړ دی خاص کر د 9 مئی نه بعد نو پاږې کې نه صرف دا چې هغه خلک چې هغه اسټابلیشمنت یا پرو اسټابلیشمنت ورته مونږ وایو هغه ډېر په تیزۍ سره د تحریک انصاف نه د علیحدګۍ یا د الله تعلق اظهار کوي، بلکه بعض نور خلق چې اغي دغه طرز عمل ته یا دغه پرتشدد سیاست ته په بد نظر باندې ګوري، یا په بعض خلکو باندې دباو دی د اسټابلیشمنت لاسه، ځکه چې اسټابلیشمنت دغه پروجیکټ چې دی هغه ناکام ډیکلیئر کړی دی چې دا یو ناکاره او یا یو ناکامه تجربه وه. نو هغه خلک هم هغه وسه طریق انصاف پریږدي او د سیاست نه یا د پارټۍ نه د الله تعلق اظهار کوي.
په پاکستان کې دا لومبی ځل نه دی چې سیاسي ګوندونو څخه مشران یا مهم غړي وزي. په کراچۍ کې د جرنالیزم استاد او د سیاسي چارو شننکي ډاکټر توصیف احمد خان بیا وایي، په پاکستان کې ستل دا ډول لاسوهنې اسټابلیشمنت کړي کومې چې په ملک کې د جمهوریت او ولسواکۍ دپاره تاوان سبب ګرځېدلي. دی وایي د بدمرغه عمران خان حکومت هم جوړ کړی شوی و او تحریک انصاف ګوند د اسټابلیشمنت په لاس جوړ شوی و، او عمران خان په خپله هم دا خبره منلې وه چې حکومت کې به یې هر څه د فوج په وینا کول. د ډاکټر توصیف احمد خان په وینا چې دا وخت په ملک کې سر روان دي، په دې کې زیات تاوان د اظهار رای ازادۍ، بشري حقوقو او د ولسواکۍ ته اوړي. قانون پوه وکیل همایون خان کاسب وایي چې کله پاکستان کې هم سیاسي ګوندونه د ریاستي ادارو د سور لاندې پاتې شوي، هغه ولسی ګټو یا جمهوریت ته لوی زیان رسولې، او هم دغه وجه ده چې وسنی حکومت پریکړې پارلیمنت نه بلکې اسټابلیشمنت کوي.
نو پولیټیکل انجینیرینګ خو تاوان کوي کنه، اوس دا ګوره دا پولیټیکل انجینیرینګ دی. اوس مثال دا وخت پرشر دی پر عمران خان، پر تحریک انصاف، پر کارکونانو گرفتاریان دي، چاپی دي، کسب په دې په نتیجه کې ځینی خلک داري ځان ځین بیلوي کنه. دا کدي د دې زړه خاوش نه وي کنه، دوی د تحریک انصاف سره پاتې کېدل غواړي، خو چونکه دغه پرشر دوی نسی بیر کولی نو دوی ادي غورځي زین. نو دا رنګ دا ګوندونه د لمخه هم د مسلم لیگ سره هم دا کار شوی دی، د پیپلز پارټي سره هم دا کار شوی دی. نو چې د هری پارټي سره دا کار کیږي، پارټي پولیټیکل پارټي کمزور سي، نو چې پولیټیکل پارټي کله کمزور سي هغه بیا کمپرومایز کوي، د اسټابلیشمنت سره کمپرومایز ته مجبور سي.
پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي همدردیانې د هغه ټولو سره دي چې پچا فشار اچول کیږي او د ګوند په پریښودو مجبور کړی شوی دي، خو عمران خان دا نه دی ویلي چې د ګوند په غړو فشار څوک اچوي. پاکستان کې د نهمې مایع د تحریک انصاف ګوند د قهرجنو احتجاجونو وروستو چې د یاد ګوند غړي او پلویان نیول شوي او مقدمې پی جوړې شوي. هر ورځ په پنجاب، سن او نورو سیمو کې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي مشران په خبري غونډو کې د ګوند د پریښودو اعلانونه کوي. تر اوسه به دغه کسانو کې د ګوند مهم مشر عامر کیانی، د سنی سملی غړی عمران علی شاه، ډاکټر سنجے گنگوانی، کریم گبول، د قامی سملی پخوانی غړی جی اے پرکاش، د خیبر پختونخوا په مخکنی حکومت کې د تحریک انصاف وزیر محمد اقبال وزیر او نور مهم مشران هم شامل دي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه،
د مشال مرکه
په 19 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجا،
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
سندري جادوګری
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مومندو د امبار تحصیل اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې هم د بیړنیو خدماتو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه دفتر پرانیزي او عمله دي ورته برابر کړي. د دوی په خبره دا غوښتنه ځکه کوي چې د حادثو په وخت بې یارو مددگار پاتې وي، خو په مومندو کې د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکي وای دوی امبار ته یو گاډی ورکړي او خدمات یې هم پیل کړي، خو په امبار کې د دې ادارې د دفتر پرانستلو خبره په انتظامیه پورې اړه لري. تفصیل شانواز ترک ځای راکوي.
د امبار مومندو اوسیدونکو غواړي د ریسکیو یو لس دوه دفتر باید په دغه سیمه کې هم جوړ کړی شي. امبار د مومند لري او غرض تحصیل دی چې د تیر سرشمیرنې تر مخه آبادی د اویا وزرونه زیاته ده. د ریسکیو یو لس دوه ګاډي او دفترونه په کوزه مومندو یک غون، د بر مومندو په غلنۍ او په ساپو تحصیلونو کې خوشته، ولی په نورو سیمو کې دوی بیا په ځینې ځایونو کې د بیړنۍ حالت لپاره ګاډي ودرولې وي. د امبار اوسیدونکو مقصود خان مشال ریډیو ته وایي دوی ډیر واري د دغه دفتر یا د ګاډو غوښتنې کړې دي.
روانه و په لار کې هغې ته به هم پغې کې دي ماشوم ته سا وخت
چې موږ ریس کې ولته غلنی ترين کاو ناغو لس منټه هغه کې هم دا شو گاړې نشته زمون سوز مون سه یو گاړې دی ناغه د گاړ یا سنټر ته چې تجربه به تر ابيته کول زمون لا مشوم سا ور کړه بیا دو په ابرز د دې پشاتی مینه کې واقعا را دي چې مشومان دو دغه ویول دوبو او هغه مشومان تم چې کوم دی ریس کو ډیر شدید ضرورت او خواګر چې مونته نن دې سنټر او نن په تحصیل کې خپل سنټر نو دا زمونږ په حکومت لپاره زور مطالبه ده چې مونږ ته دې ریس کو خپل سنټر راکې
امبار کې تر دې وړاندې گن شمیر د ترغری پیخه هم شوی لکه د پایو خان د جماعت چودره یا بیا څه دولس کال وړاندې د بام پوخې بریت خو هغه وختونه دغه سیمه فاټا و نو د ریسکیو یوولس دوبش محکمه نه و د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو وروسته ریسکیو یوولس دوبش خپل فعالیتونه هم په دغه سیمو ته وغځول چې هر میاشت د محمد دودو دفتر لخوا د جاري کېدونکو رپورټونو تر مخه گن شمیر ځایونو کې خپل خدمات ورکوي د انبار د سیمو ولس وای دوی دغه خدماتونه محروم دي انور شاه باور هم د انبار وسیدونکو دی مشال ریډیو ته وویل
یو د روډونو خرابي بل چې کوم دی په لوکل ترانسپورت کې چې کله دوی مطلب دا دی بجوړ هډ کوارټر ته اکثر د سیو شي چې په سر لړک کې یا داغې نه لګ ورخوا هغه ماشوم چې کوم دی نو هغه ځای شي نو د ریس کې ډېر شدید ضرورت دی دغه شان د فایر بریګیډیر د دې سره چې کوم ریلیټډ دی زما د سوچ مطابق په تحصیل انبار کې درې څلور دغه شان واقعګانې وشوې په ورا کال کې پروس کال یو دکان کې اور ولګېد د دغه سہولت په غیر موجودګۍ کې سلوي خلک روپۍ هغه دکاندار ته تاوان ورسېد
مشاد ریډو کوشش وکړو چې د ریسکیو د دفتر د ذمہوار سره خبرې وکړي خو د مای د شلمې غرمې نه تر دې وشته مې پورې دغه ذمہوار کوم دریز مختره نه غي البته د ریسکیو د دفتر د ترجمان بشارت خان په خبره انبار کې دوی د څور زونه یو امبولانس گاډي ودرولې او تر اوسه په درې پیښو کې خپل خدمات هم ورکړي خو د وټ دغه سیمه کې بیا د دفتر په جوړولو به مشران خبره کولې شي شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
د مشال رادیو خبرونو کې ورجو افغانستان ته په خوست کې هغه کسان چې کانټینری موټرونه لري وایي د دوی اقتصاد کمزور دی او نشي کولای چې د خپل موټرو په پلیټ او کاغذونو د طالبان حکومت لخوا ټاکلې محصول ورکړي په خوست کې یو نیم لک د پاکستان لاس موټر چې په دې ځای کې خلک کانټینری موټر بولي موجود دي او اوس مهال د دریو کلونو موقتی اسنادو د جوړولو بهیر یې پیل شوی دی بل لوري د خوست د کو چارواکی وایي دا د دوی د مشرانو فیصله ده او له دې اندازه د محصول اندازه نشي کمولې تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو
په خوست کې هغه کسان چې د پاکستان لاس موټر لري غوښتنه کوي چې د افغانستان د ترافیکو اداره دی د موټرو د درې کلنو موقتی اسنادو او پلیټونو د محصول اندازه لګه کی په وروستیو درې لسیزو کې د عربي هیوادونو لارې افغانستان ته لسګونه زره د پاکستان لاس موټر وارد شوي چې ډیری په هغو ولایتونو کې تګ او راتګ لري چې د پاکستان سره پر پوله پراته دي د ترافیکو لوی ریاست د کار لپاره درې میاشتنۍ موده ټاکلې وه خو په خوست کې د شاوخوا یو نیم لک موټرو څخه تر اوسه څه د پاسه لس زره کسانو خپل موټر ثبت او راجستر کړي دي د خوست ښار قلموال مینی اوسیدونکی شریف خان چې خپل موټر د سپتول لپاره د ترافیک او مدیریت ته ویلای مشال راډیو ته ویل
پیسې خو به سفر پاته نه لګي چې څومره بری شو خو څلور نیم زره دغه پنځه زره په پښتم دی او دا غد خور غریب سړی د پور او ډیر بوج دی زنه زنه خلک سره پیسې نه وي پرین و سړی کې ساکړه وي جذب کړ کومول و ته خرڅوم او دا شایب خو له نه پیسې نشته
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام پر سوي میاشتو کې یو شمیر کانټینری موټرونو ته کاغذونه جوړ شول خو د نظام له بدلون وروسته بیا دا بهیر کرایشو د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو دین محمد وایي
دا چې غریبات کورونا نشته مجبوری دو او ډیر خلک مطلب و د پیسې نشي برداشت کولای چې 15000 ډیر درو ونه دای مطلب و د کغذ ویر کی د تیر نظام کغذ یو خوستي په کور وشغانه شوی وایغه باندې کور شوی وای ک 15000 و 10000 وای مطلب تجدید کغذ یغه باندې کروي شوی وای نو د خلک ته وصله وسولات وای دمره تکلیف نه وای
د یادو اندخنو برخلاف زین نور موټر لرونکو بیا دا کاغذونه د دې لپاره په ګټه بولی چې نور ولایتونو ته ور د تاګ را تاګ ممکن کیږي د خوست اوسیدونکو مفتی محمود وایي
مقصد یو خو کمات وسره لوړیږي بلې کمات نه علاوه مقصد زپ د څلور د شولایته کې پټوله کې
ګرځدای شم.
بلور ته د خوست د ټرافیک مدیریت چارواکي وایي دوی د موټرو د محصول د ډیروالي ستونزې له اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. د خوست د ټرافیک مدیر مولوي خیال خان وویل
تقریبا 1,50,000 موټر مونږ دوی ته په احصایه کې ورکړی دي. لاسو زر نه ان شاء الله مونږ زیات ست کړی وي. مونږ په ورځ کې تقریبا 20,000 پر مراجعین لرو. نو دا چې کوم د مشرتابه د طرف نه مونږ ته دغه مقدار معین شوی ده او په دې باندې ډېر سوچونه فکرونه او په دې کې فهان نفر نوست دي. اگر چې مونږ دا غوښتنه وکړې د پیسې زیاتې دي او دوی چې دا زیاتې نه دي بلکې کمې دي.
د ټرافیکو د چارواکو په وینا د ټول افغانستان په کچه د کانتینري موټرو د محصول اندازه د موټرو ماډلو ته په کتو ټاکل شوې ده. د دوی په خبره هغه موټر چې په ماډل کې له 2000 کال ټیټ وي یو سلندر په 3,300 افغانۍ، له دې پورته تر 2000 زیږدیز کال پورې د موټرو یو سلندر په 5,300 افغانۍ، او هغه موټر چې په ماډل کې 2,000 کالم پورته وي د یو سلندر محصولی 1,300 افغانۍ حسابیږي، او څو سلندر چې وي په هماغه اندازه پیسې ور باندې راځي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.